دو سو یو شمیره بیا تکرارم 00040 دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هېره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل، تر دا مهال 19 میلیونو ډېر افغانان د لوږې له ستونزې څخه کړېږي. ملګرو ملتونو داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنه کېدو اندېښنه ښایي چې طالبانو له 9 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کېږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او آن کورنۍ یې د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې 100 ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورځي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. افغانستان تر 10 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې 6-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا پر روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه، خو د جمعې په ورځ بیا له قرغیزستان سره خپل لوبه یو یو مساوي کړې وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پریدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورځ تر هغه خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او باغ عمله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,400 کسانو ته بدل لوده چې لږ تر لږه 1,400 تنه روغ شوي او 20 کسان مړ شوي دي. مننه چې راسره یاست. پاتې وخت تر شنه اسمان لاندې زموږونی خبرونه چې پرون ژوندۍ بړه باندې خبره شوې و چې د وی برخه تکرار وري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او درنو میلمنو، د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت وروستي فرمان دننه په هیواد او بهر لوی عکس العملونه پارولي، تر دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه خاصه غونډه کې ورباندې خبرې وکړې. په یو تازه غبرګون کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا په ښځو باندې لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن او ورباندې خواشینی دي. و صنعتي هیوادونو کې کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هم شامل دي. په غونډه کې او اعلامیه کې د اروپایي اتحادیې چې 20 هیوادونه پکې شامل دي لوی استازي هم برخه اخیستي. درنو اوریدونکو، د شنه اسمان لاندې پروګرام په دې برخه کې د طالبانو لخوا د حجاب د فرمان او په شریعت کې د حجاب اړه غیږو میلمانو مې دي محمد صادق عاکف مهاجر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت ویاند، مولانا صدیق الله فدایی د اروپا د امامانو او دینی علماو د انجمن غړی، او همدارنګه ډاکټر فضل غنی همکار د نهضت العلماء د رهبری غړی. ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. اول به مایکروفون مهاجر صاحب ته ورکړو. مهاجر صاحب، فرمان کې راغلی دی په متن کې چې په افغانستان کې 99% کې میرمنې حجاب رعایت کوي، نو دا فرمان یعنی یوازې د 1% ښځو لپاره صادر شوی او موږ وینو چې څه سخت غبرګونونه او نتایج لري. مهرباني.
افغان میرمنې همدا اوس هم حجاب برادوي او یوازې 1% دي، هغه هم تر ډېره حده پورې چې په کاریاتو کې بې حجابي شتون لري. چونکې افغان ټولنه یوه اسلامي او سنتي ټولنه ده او دلته زموږ په ټولنه کې که هم په تېره شل کلنه دوره کې زموږ د خویندو زموږ د ځوانانو د بېلارۍ لپاره ډېرې پروژې او ډېرې برنامې په کار واچول شوې خو بیا هم اثر یې ونه کړي. طبعا یو څه دلته شل کلنه ډیموکراسي وه، شل کلن اشغال و، او پردي فکر لپاره کار کېدل و، یو څه به اثر خامخا کړی وي. نو د همغې له امله د اسلامي عمارت د مشرتابه امیر امید حفظه الله لورې د حجاب په اړه باندې فرمان دغه د امر بالمعروف ادارت ته دان دوستانو شله چې دا فرمان تصویر شي.
مهاجر صاحب، آیا دلته د دغه فرمان په صدور کې د فقه الاولویات چې د اسلامي نظام اصل دی رعایت شوی که نه ده شوی؟ د یو فیصد
حجاب فرض ده او بې حجابي حرام ده او فرایض په اولویاتو کې دي. نو چونکې زموږ وزارت مذهبي چارې پر مخ وړي او مذهبي عمر پر مخ وړي، د شریع احکامو تطبیق زموږ دنده او مسؤلیت ده. په دې کې هغه شیان چې کول یې فرض وي او ترک یې حرام وي هغه په اولویاتو کې د همدې اپله د حجاب په اړه باندې فرمان هم راغلی.
مننه عاکف صاحب. داسې ویل کېږي چې وزارت امر بالمعروف ځینې هغه دندې ترسره کوي چې هغه اصلا د داخلي د وزارت او د اوقافو د وزارت اختصاص دي. مثلا امر بالمعروف پخوا او لو پیړی رئیس د وزارت اوقاف مسؤلیت او چیرې منکر وي، منکر په قانون کې تعریف شوی دی او هغه د پولیسو کار دی چې منع کی. نو تاسو خپل دغو مسؤلیتونو ته څنګه توجیه ورکوئ؟ آیا تناقض نه دی د دغو دوو وزارتونو سره؟
اسلامي نظام کې امر بالمعروف تر ټولو لوړ او تر ټولو مهمه اداره ده. دا له اوس نه د محکمه اسلامي نظامونو راهیسې موږ د امر بالمعروف وزارت په هماغه حج اوقاف وزارت باندې په هماغه کورنۍ چارې یا نور وزارت په دې ټولو باندې دنده د دې لري چې هلته هم اقامه د معروف او اداره د
بله خبره دا ده چې فرمان وایي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي خو چې باریکه یا څنګه نوي. دلته یو لویه مسله پاتې ده او هغه دا ده چې فرمان کې په صراحت نه دی ویل شوی چې د بدن کومې برخې حجاب دي. آیا مخ په حجاب کې راځي مثلا کنه؟ آیا لاسونه دواړه راځي په حجاب کې کنه؟ دلته ډیر تمرکز په ساتر شوی ده نه په مستور باندې. که چیرې دغه وضاحت ورکړل شي چې د بدن په حجاب اسلامي شریعت کې په حجاب کې بدن کوم اعضا راځي، نو بیا به ښځو